د ازادي رادیو یوې بلې یو ساعت خبرونې ته شراغلاست. د مازیګر څلور بجې سوې زملالی بشیر او همکاران مې تاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د امان امیرزی په تخنیکي مرسته خپریږي. نن دوشنبه د 1404 هجری شمسی کال د سور اومه نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د اپریل د اومې نیټې سره برابره ده. د کندوز ولایت د ولایتي شورا غړي وایي د دغه ولایت درې ولسوالۍ اوس مهال د سقوط په حال کې دي او که دغه ستونزې ته پام ونه سي ډېر ژر به د کندوز مرکز هم سقوط وکړي. افغان ولسمشر د دوه اړخیزو اړیکو په اړه د خبرو لپاره هندوستان ته ځي. دا موضوع به د تازه خبرونو تر څنګ وڅارو. په نورو موضوعاتو کې به واورئ چې په زابل کې له تیرو درو ورځو راهیسې د بدر په نامه تصفیوي عملیات روان دي. ګڼ شمیر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه اورو. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د نیپال د زلزلې د مړیو شمیر 3200 ته پورته سوی دی. په پاکستان کې هم بارانونو او تیزو بادونو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. لومړی کورنۍ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
په سر کې د خبرونو سرچکې د شی حکومت ولی په برخه کې د ولسم شرف او کولاده استاذ احمد زیا مسعود د وسلوال مخالفینو لوي توغندیز برید څخه اوروغ وتلی دی. د کندوز سیمیز چارواکي وایي که د امام صاحب ولسوالۍ ته تازه دمه سرتیري وانستول سي د دې ولسوالۍ سقوط احتمال سته. او د افغانستان لوی سرنوالي وایي چې د فرخوندې په وژنه کې د 9000 کسانو دوسیې لوی اړوندې محکمې ته استولې دي. د خبرونو تفصیل د اصلاحاتو او شو حکومتولۍ په برخه کې د ولسم شرف او قلاده استاذ احمد زیا مسعود د وسلوال مخالفینو لوي توغندیز برید روغ وتلی دی. پر شاغلی مسعود باندې دغه حمله نن د بدخشان په بارک ولسوالۍ کې سوې ده. په بدخشان کې د 209 شاهین قلی اردو د ارکان رئیس جنرال غلام حیدر حیدری ازادي راډیو تول چې شاغلی مسعود د دې ولایت د امنیتي وضعیت د لیدو لپاره تللی و چې د توغندۍ حمله پرې وسوه. جنرال حیدر وایي چې په دې حمله کې نور چاته زیان نه دی اوښتی. تر اوسه وسلوال مخالفینو هم په دې اړه څه نه دی ویلي. بدخشان په دې وروستیو کې د نامنوی شاهدو او تیر اونۍ ولسمشر اشرف غنی هم د دې ولایت د وضعیت د لیدو لپاره دغه ولایت ته تللی و. د کندوز محلي چارواکي وایي که د امام صاحب ولسوالۍ ته تازه دمه سرتیري وانستول سي دغه ولسوالۍ به تر ماښامه سقوط او د مخالفینو لاسته به ورسي. د کندوز د امام صاحب ولسوال وایي چې د دې ولسوالۍ د بازار په لومړۍ ناحیه کې د افغان سرتیرو او وسلوال مخالفینو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. امان الدین قریشی ازادي رادیو تول چې جګړه د تیر دوه ورځې را پدې خو د دې ولسوالۍ په لورو پروتو سیمو کې روانه و چې نن د دې ولسوالۍ بازار ته را ورسېده. نو موري په دغه نشته کې دوه لورو ته د اوښتو تلفات پاړه نه خبري وشو ده. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ د تاجکستان هیواد سره پر پله پرته ده. ولسمشر اشرف غنی بنن ماشام په رسمي سفر هین تر روان سي. ټاکل سي و چې دغه سفر ماپښین محل وسی خو د نامعلوم دلایل لمخې ماشام ته وزندیده. د جمهور ریاست ویان وای چې شغلی غنی و په دې دوه ورځنی سفر کې د هین لچرواک سره په بیلابیلو سیاسي امنیتی او اقتصادي مسایلو خبري وکړي. او د افغانستان لوی سرنوالي وای چې د فرخوندې په وژنه کې د 9000 کسانو دوسیې اړوندې محکمې ته استولې دي. د لوی سرنوالي ویان بصیر عزیزینن په کابل کې د وی خبري ناس پر محل ول چې د دوی چې د دې دوسیو په اړه به په نظامی او ملکی محکمو کې تصمیم ونیول سي. فرخونده لنن څخه څلوي شو زیوړاندې د قران کریم د سوزولو په تور د کابل شهر په شای د شمشیر سیمه کې د یو شمیر کسان لخوا تر وهلو ټکول ورسته ووجل سو. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمي او نړۍ خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. په نیپال کې د ورستۍ زلزلې د مړو شمیر 3200 ته اوخته دی. دولتي چارواکو ویل چې د شنبې د ورځې په دې زلزله کې شاوخوا 10000 کسان ټپیان دي. په نیپال کې شپه ګڼو خلکو په خلاصه فضا کې تیره کړې ده او د زیاتو کسانو کورونه هم لمنځه تللې دي. چارواکو ویل چې د ټپیانو شمیر د روغتونونو تر ګنجایش زیات دی او په روغتیایي مرکزونو کې په کافي اندازه درمل هم نه لري. په همدې حال کې ملګري ملتونو د هغو توپانونو په اړه اندېښنه ښیي چې ښایي بې سرپناه خلکو ته زیان واړوي. د شنبې د ورځې دغې زلزلې د نیپال د پلازمینې کټمنډو یو لرغونې سیمه هم ویجاړه کړه او دومره زوروره وه چې د هند، بنګلادیش، تبت او پاکستان ځینې سیمې هم ولړزولې. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د زیاتو ورښتونو او تیزو بادونو له امله د مړو شمیر 500 ته لوړ شوی دی. د خبر پختونخوا ایالت د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی ویل د طوفانی بادونو له امله شاوخوا 200 کسان ژوبل شوي دي. ورښتونو او طوفانی هوا ګڼ شمیر کورونه تخریب کړي، ونې ماتې کړي دي او په ځینو سیمو کې برېښنا هم قطع کړې ده. دا مشتاق غنی په خبره د پېښور په ټولو روغتونونو کې عاجل حالت اعلان شوی دی. د پاکستان پوځ د ژغورلو او مرستې رسولو د چارو لپاره ځپل شویو سیمو ته سرتیري استولي دي. د اروپایي ټولنې مشران نن په کیف کې د اوکراین له ولسمشر سره کتنه لري. تمه ده چې په دې خبرو کې اروپایي مشران او پیترو پوروشینکو د اوکراین د ختیځ د جګړې په اړه، د بلاروس د پایتخت مینسک د اوربند د موافقې د حالت په اړه خبرې وکړي. که څه هم چې د دغې موافقې له مخې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې زور کم شوی دی، خو رپورټونه وایي چې دغلته لا هم د اوکراینی ځواکونو او بلتون پالو ترمنځ نښتې روانې دي. ټاکل شوی ده چې د اوکراین او اروپایي ټولنې په دې سرمشریزه کې د اوکراین د اقتصادي او سیاسي اصلاحاتو پر مسئلو هم خبرې ترسره شي. د قزاقستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون وایي نور سلطان نظربایف د پنځمې دورې لپاره هم د هیواد د ولسمشر په توګه منتخب شوی دی. د دې کمیسیون په خبره نظربایف په پرونیو انتخاباتو کې 90.5% کې رای ګټلې دي. د قزاقستان د انتخاباتو د کمیسیون مرسیال مشر ولادیمیر فوس ویل په دې انتخاباتو کې د خلکو ونډه 95% کې وه. دوی د هغو معلوماتو له مخې چې په استانا او الماتا کې د انتخاباتو له سیمیزو دفترونو ترلاسه شوي دي، د قزاقستان د جمهوریت 95.1 کسانو په سلو کې خلکو ګډون کړی دی. 84 نظربایف له 15 کلونو را په دې خوا په قزاقستان کې په واک کې دی. د اسرائیل پوځ ویلی له سوریې سره پر پوله د جولان په غونډیو هوایي بریدونه کړي دي. پوځ ویلی د حملې پر هغو وسلوالو کړي دي چې بمونه ورسره و. خو دا چې په دې برید کې مرګ ژوبله اوښتې کنه، د اسرائیل پوځ او امنیتي سرچینو په دې اړه لاسه نه دي ویلي. خو د ایران انګلیسي ژبې تلویزیون پریس ټی وی رپورټ ورکړی دی چې د جولان پر غونډیو د اسرائیلي الوتکو په تازه حمله کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي دي. د سوریې دولتي رسنیو بیا تر دې دمه د دې بمبارۍ په اړه څه نه دي ویلي. او روسي چارواکي وایي یو ایراني سرتیری ارمنستان ته اوښتی دی او وایي چې د ایران په پوست کې ورسره مذهبي تبعیض کیږي. د روسیې د فدرالي امنیت ادارې ویلي دا سرتیری چې په 1992 کال کې زیږیدلی او د اپریل په 15 نیټه هغه مهال چې له ایران څخه په غیر قانوني توګه ارمنستان ته اوښته، د سرحدي ساتونکو لخوا ونیول شو. دغه ایراني سرتیری چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې د ایران مسلمان سرتیری ورسره مذهبي تبعیض کوي. له ایران سره د ارمنستان پوله د روسیې د شاوخوا 4,500 پولیساتو ځواکونو لخوا څارل کیږي. روسي چارواکو دا سرتیری ارمینیایي څېړونکو ته سپارلی دی. او اوس هم د هوا حالات.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 2 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمیر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 24، ټیټه 10 اسمان لمر. هرات د تودوخې لوړه درجه 28، ټیټه 10 اسمان لمر. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 12 اسمان لمر. کندهار د تودوخې لوړه درجه 13، ټیټه 12 اسمان وریځ. بامیان د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 2 اسمان وریځ. غزنی د تودوخې لوړه درجه 24، ټیټه 8 اسمان وریځ. ګردیز د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 8 اسمان لمر. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 13، ټیټه 14 اسمان وریځ.
ازادي رادیو او ریچ په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې خبريږي. د کندوز ولایت 15% سیمه د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې ده. دا خبرې د دغه ولایت د ولایتي شورا چارواکو ازادي رادیو ته کړې دي. هندوستان ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه معلومات لرو. د سولې په بهر کې له پاکستان سره د افغانستان اړیکې د هندوستان لپاره څومره د درک وړ دي، په دې اړه له هندي ژورنالیست انند سهای سره مرکه لرو. او وباورو چې په زابل ولایت کې د بدر په نامه د بهرنیو جنگیالیو پر ضد تصفیوي عملیات پیل شوی دی.
داسې عملیات موږ نه غواړو چې په لکه زموږ عام ولس ته تاوان ورسیږي، لکه د سنګین ولسوالۍ خلکو چې بغاوت کوو، نارې وړي چې کورونه خراب شوي او انسانان یې په شهادت ورسیږي.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د یو کلی زر ژغونه راډیوي ډرامه او نیمه نړۍ اونیز پروګرام اورېدل مه هېروئ. زموږ غږ آزادي رادیو اوري. د کندوز ولایت د ولایتي شورا چارواکي وایي چې د دې ولایت 15% سیمه د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې ده. دوی وایي که چیرې مرکزی حکومت دې ولایت ته جدي پاملرنه ونه کړي، ډېر ژر به سقوط وکړي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې څخه راپور راکوي.
د کندز دی ولایتي شورا چارواکي وایي د دې ولایت 15% سیمه د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې ده. د کندز ولایت دی ولایتي شورا چارواکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال د دې ولایت درې ولسوالۍ د سقوط په حال کې دي. دوی ګواښ وکړ که چیرې مرکزی حکومت دې ولایت ته توجه ونه کړي، ډېر ژر به د کندز مرکز هم سقوط وکړي. د نوموړي ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی وویل چې د مرکزی حکومت همدارنګه د سیمه ایزو چارواکو د نه پاملرنې له امله اوس مهال کندز له سقوط سره مخامخ دی.
بله فعلا ولسوالی امام صاحب هم با ما تماس بود که به دروازه ولسوالی حضرت امام صاحب رسید. ولسوالی چهاردره ولسوالی دشترچی
د امام صاحب ولسوالی د ښار یوې برخې ته وسلوال مخالفین را رسیدلی دي. همدارنګه د چهاردرې ولسوالی او د دشترچی ولسوالی هم د سقوط له ګواښ سره مخ دي. په ټوله کې د کندز ولایت 15% خاوره د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې ده. په همدې حال کې د کندز د ولایتي شورا معاون امر الدین ولی ازادۍ راډیو ته وویل چې د نوموړي ولایت په ګلتیپې سیمه کې د سیمه ایزو پولیسو 28 تنه سرتیري د وسلوالو مخالفینو لخوا اسیران شوي دي.
قماندان محلی اونجا با ما در تماس بودن، دو شب دو روز در محاصره مخالفین قرار داشتن، نتونستن.
د سیمه ایزو پولیسو قماندان دو شپه او دو ورځ د محاصره په حال کې وو چې په پایله کې قماندان په خپل ژوندۍ راوتای دی. خو 28 سیمه ایز پولیس د وسلوالو مخالفینو لخوا اسیران شوي دي چې تر اوسه پورې برخلیک معلوم نه دی.
لادرک او بی سرنوش است.
نوموړي زیاته کړه چې څو ځلې د سیمه ایزو پولیسو د محاصرې په اړه د دې ولایت سیمه ایزو چارواکو ته خبر ورکړی، اما د سیمه ایزو چارواکو د نه پاملرنې له امله سیمه ایز پولیس د وسلوالو مخالفینو لخوا ژوندي ونیول شول. خو د کندز امنیتي چارواکي دا خبره ردوي چې ګواکې امنیتي ځواکونو به د وسلوالو مخالفینو لخوا نیول شوي وي. په همدې حال کې د دې ولایت د امام صاحب ولسوال امان الدین قریشي ازادۍ راډیو ته وویل چې اوس مهال وسلوال مخالفین د دې ولسوالۍ د ښار یوې برخې ته راداخل شوي، همدارنګه د امنیتي ځواکونو او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ خوله په خوله سخته جګړه روانه ده. بلې خواته د کندز امنیتي چارواکي وایي دې ولایت ته تازه ځواکونه راغلي دي او د وسلوالو مخالفینو پر ضد د دې ولایت په ګلتیپې او یو شمیر نورو سیمو کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د یادونې ده چې د څو ورځو راهیسې د کندز ولایت په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو همدارنګه د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده او دوه ورځې کېږي چې د ګلتیپې سیمه د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې ده. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
په کندز ولایت کې ولې امنیتي وضعیت پر خرابېدو دی؟ دا پوښتنه مو د کندز د والي عمر صافي څخه وکړه.
لکه څنګه چې معلومه ده، تاسو ته د دښمن استراتیژي کې هم په جنګي استراتیژي او هم په سیاسي استراتیژي کې تغییر راغلی دی. هغوی جنګي استراتیژي د جنوب نه تقریبا شمال ناوختې ده او همدارنګه سیاسي استراتیژي د طالب نه تقریبا داعش خوا ته رجوع ده. په دې اساس دوی غواړي چې دغه تحرکات دلته پیل کړي او هدف همدا و چې که دوی وکولی شي کندوز په بشپړه توګه تصفیه کړي. الحمدلله زمونږ د ادارې ځواکونو وکولی شو چې د دښمن پنځه نقطو کې چې دوی عملیات په ډېره غټه پیمانه شروع کړي وو ټول عملیات دفع کړي او د شدید مقاومت سره مخامخ شي. چې په دې لړ کې دوی تقریبا اضافتر د پروني او نننی عمارو سره تقریبا د څلوېښتو په شاوخوا کې دوی مړي او زخمیان لري.
د کندوز والي عمر صافي و چې د کندوز ولایت امنیتي وضعیت په اړه معلومات راکول. په داسې حال کې چې په کندوز ولایت کې جګړه روانه وه، د افغانستان ولسي جرګې یو ځل بیا د دغه هیواد په شمال کې د ناامنیو په زیاتېدو اندېښنه وښوده او له حکومته یې وغوښتل چې د حالت د ښه کېدو لپاره په جدي توګه لاس په کار سي. د ولسي جرګې یو شمېر غړیو د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې ناامنۍ د نه منلو وړ وبللې او خبرداری ورکړ که ولایتي ادارې د سرپرستانو لخوا اداره سي او حالت همداسې دوام وکړي حکومت به سقوط وکړي. په عین حال کې د ولسي جرګې رئیس وویل چې راتلونکې اونۍ د امنیتي چارواکي د وروستیو ناامنیتیو په خاطر د پښتنو د ځوابولو لپاره د جرګې ته ورسي. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور راکوي.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د خلکو استازیو یو ځل بیا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ناامنیو پر زیاتېدو خبرې وکړې. یو شمېر وکیلانو د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې امنیتي حالت د اندېښنې وړ باله او یو لامل یې د سرپرستوالیانو د کار دوام یاد کړ. په ولسی جرګه کې د کندوز استازي شکرې پایکان وویل چې یو شمېر افغان پوځیان محاصره دي او که په وخت ورسره مرسته ونه شي وبه وژل شي. اغلی پایکان وویل چې ځینو سرتیرو ورسره په ټلیفون غږېدلي او دا ستونزې یې ورته یادې کړې دي. دوی درنو وکیل صاحبانو یو شمېر افغان فوجان هم اردو او هم پولیس په جنگ کې ماسره پاتې دي. سرتیری ژاړي او وایي چې د غنمو په منځ کې ماسره یو. څلور خوایمو مخالفینو نیولې دي. څوک نشته چې دا سرتیری وژغوري. سرتیری وایي چې د څو ملګرو مړي په پټیو کې پراته دي. ځینې هم ټپیان شوي دي. د هغو سرتیرو د نیولو لپاره هم هڅې روانې دي چې په غنمو کې ځانونه پټ کړي دي. اخو پولیسي جرګه کې د پروان د خلکو استازي حاجي الماس زاهد بیا وویل د امکان شته چې د سرتیرو په نوم ورته غږونه او ټلیفوني اړیکې د دښمنانو لخوا تنظیم شوي وي او افغان فوجانو د روحیې د کمزوري کولو په هدف به دا کار شوی وي.
متوجه باشیم که میشه که همو صدای دشمن باشه ثبت کرده
باشه. دیوی تدیه متوجه باید وسو چه دستی غگونه که دیشی ده دخمانان لخواه ثبت شوی وی دی لپاره چه زمونگ ده سرتیر و مورال کمزوری وخی که دیشی ده دخمانان کم چل بی مونگ باید پخی با خبری سرگام پورته کرو. خغلی زاهد په داسې حال کې د مخالفینو لخوا د غږونو د ثبت او لیږلو احتمال وړاندې کوي چې ځینې افغان کارپوهان هم د استخباراتي او کشفي څانګو په کمزورتیا ټینګار کوي او وایي چې دښمن له هرې ممکنه لارې د افغان پوځیانو د کمزوري ښودلو هڅه کوي. په ولسي جرګه کې د فاریاب د خلکو استازي نقیب الله فائق بیا د ملي وحدت د حکومت مشران د دفاع د وزیر او د والیانو په معرفي کې په بې پامۍ تورن کړل او ویې ویل چې حکومت مکلف دی د خپلو اتباعو امنیت ونیسي.
وحشت همیشه شمال را فرا گرفته. فاریاب بیشتر از
وحشت ټول شمال نیولای دی. فاریاب تر ټول ولایتونو نه امن دی. په ښار کې ځینې خزینه خونځي تړلې دي. د المار ولسوالۍ نیم بازار طالبانو نیولای دی. آیا دا سقوط نه دی که څنګه؟ که انتظار وبوسو چې د دې ولسوالۍ ټول بازار طالبانو نیسي،
انتظار بکشیم که همه بازار را طالبان بیان بگیرن.
افغانستان د ولسی جرګې غړیو په داسې حال کې د ناامنیو په خاطر اندېښنه ښکاره کړه چې په دې وروستیو کې وسلوالو مخالفینو په شمال او شمال ختیځ سیمو کې ناامنۍ زیاتې کړې او د افغان پوځیانو پر ضد جنګیږي. په شمال ختیځو سیمو کې د ناامنیو د زیاتېدو یوه بېلګه کندوز ولایت دی. د کندوز ښار د ګلتېپې په سیمه کې له څو ورځو راهیسې جګړه روانه وه چې بالاخره یې د ښار په لس کیلومترۍ کې دا پرته سیمه وسلوالو مخالفینو ونیوله. که څه هم په بېلابېلو ولایتونو کې ناامنۍ زیاتې شوې دي او عملاً مخالفین د افغان پوځیانو پر ضد جنګیږي، خو د افغان حکومت ویاندویان د افغان پوځیانو پر پیاوړتیا ټینګار کوي او وایي چې د امنیت د ګډوډولو په هدف د وسلوالو مخالفینو هڅې به ناکامه وي. د افغانستان په ولسي جرګه کې د خلکو د استازو لخوا په وروستیو ناامنیو د اندېښنې تر ښودلو او بحثونو وروسته د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي وویل چې راتلونکې اونۍ د امنیتي چارواکي دې جرګې ته د پوښتنو د ځوابولو لپاره ورشي.
از دې روز به اعتراف در ارتباط به امنیت افغانستان خاصتا کندوز و بدخشان.
لتیر ورځې راهیسې مو د افغانستان د امنیت په خاصه توګه د کندوز و بدخشان د وضعیت په اړه شخصا په خپله مال اجرایه رئیس عبدالله د دفاع وزارت سرپرست نورو امنیتي او سیمه ییزو چارواکو سره تر شل ځله خبرې وکړلې. شنبه ورځ د امنیتي چارواکي په دې اړه د پوښتنو د ځوابولو لپاره راشي. د افغانستان ملي شورا همدارس د افغانستان نړیوال متحدین په خاصه توګه امریکا ملامته کړه چې د افغانستان د امنیتي وضعیت په کنټرول او په دې برخه کې سمه همکاري نه کوي او له حکومت یې وغوښتل چې له نړیوالو متحدینو سره د لاسلیک شویو تړونونو پوښتنه دې وکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
په داسې حال کې چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د امنیت د خرابېدو راپورونه راځي، د افغانستان په جنوب کې د پوځ چارواکي وایي په زابل ولایت کې د امنیتي ګواښونو د زیاتوالي په عکس العمل کې د بهرنیو جنګیالیو پر ضد د بدر په نوم عملیات پیل کړي دي. د دې عملیاتو بل هدف د هغه یو دیرش برمتسویو مسافرو راخوشي کول دي چې دوی میاشتې وړاندې د کابل کندهار پر لویه لاره له دوو مسافر وړونکو موټرو څخه وتښتول سول. محمد صادق رښتنی له کندهار راپور راکوي.
په زابل کې د بدر په نوم دغه عملیات د تیرو درو ورځو راهیسې پیل شوي چې مشرې خپله په جنوب کې د 215 ماتل کلي اردو قمندان تورن جنرال عبدالحمید حمید کوي. زابل ته په دې وروستیو کې د بهرنیو جنګیالیو د راتګ سره مهاله د امنیتي ګواښونو لرې کول، د کابل کندهار د لویې لارې امنیت او د یو دېرش ترسول سوو مسافرونو خوشي کېده د دې عملیاتو اصلي هدف دی. د 215 ماتل کلي اردو قمندان تورن جنرال عبدالحمید حمید وایي چې اوس مهال دغه عملیاتو تمرکز پر شاجوی، میزانی او اټغر ولسوالیو دی، خو هم مهاله د مځکې او هوا د لارې په ټولو ولسوالیو کې عملیات روان دي.
نه تنها د زابل په مرکز کې قلات کې، بلکې په ټولو ولسوالیو کې همزمان عملیات شروع کړي دي. په نظام کې تر اوسه یو د شکر د دشمن باندې هغه تعدید چې دی کوه موږ یو سرک جوړو هغه ته میسون ولسوالیت
ویل کیږي چې په تیرو درو ورځو کې افغان ځواکونو د مخامخ جګړې او هوایي بریدونو پر مهال 12 وسلوال وژلي او 14 نورې ټپیان کړي چې زیاتره یې بهرنیان دي. کومندان زیاته کړه چې دغه عملیات به تر هغه وخته پورې روان وي تر څو د کابل کندهار د لوی لارې په ګډون په ټول زابل کې امنیت تامین شي. په عین وخت کې د زابل د ولایت شورا رئیس حاجي عطا جان حق بیان وایي چې پیل شوي عملیات باید د هلمند د سنګین په څیر تمثیلي نه وي. د نوموړي په وینا امنیتي ځواکونه دي په عملیاتو کې د خلکو ژوند ته هم زیاته توجه وکړي.
نو د دولت زموږ دا غوښتنه اوسې عملیات وکړي. عملیات داسې عملیات موږ نه غواړو چې په هغه کې زموږ عام ولس ته تاوان ورسېږي، لکه د سنګین ولسوالۍ خلکو چې بغاوت کوو، نارې وړي چې کورونه یې خراب شوي وو، انسانان یې په شهادت ورسېدو، د دغسې عملیاتو موږ مخالف یو. لکه دا څنګه چې اوس روان دي دا عملیات اوس ډېر ښه پر مخ روان دي.
د کابل کندهار د لوی لارې یوه برخه د زابل او بله برخه یې له غزني نه امنه ده. خو ویل کیږي چې په غزني کې هم افغان ځواکونو عملیات پیل کړي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غلا ازادي راډیو اوري. ټاکل سوی ولسمشر محمد اشرف غنی نن ماښام هند ته ولاړ سي. ل دې مخکې ویل سوی و چې ولسمشر به د کابل په وخت غرمه مهال خپل سفر پیل کړي، خو د نامعلومو دلایلو له امله دا سفر د څو ساعتونو لپاره وځنډید. قسیم سولمل په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
د ملي وحدت حکومت له جوړېدو پوره اوه میاشتې وروسته دا هند ته د ولسمشر محمد اشرف غنی لومړنی سفر دی. د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سفر کې به افغان او هندي چارواکي پر هغه مسایلو خبرې وکړي چې د دواړو هیوادونو لپاره اساسي او مهمې دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر محمد عمر ننګیالی وایي افغانستان د اقتصادي مرستو تر څنګ پوځي همکارۍ ته هم اړتیا لري، او په خبره یې دا به وکتل سي چې آیا له افغانستان سره د هند د پوځي مرستو په اړه هم دواړه لوري خبرې کوي او که څنګه.
دا د جمهور رئیس سفر دی و هندوستان ته دا پر اساسي او اقتصادي او بازي د شو کومزوري په اړه باندې بحثونه لري. اوس په هغه سفر کې اقتصادي کومکونه او نظامي کومکونه دا د افغانستان ضرورت دی. دا به د رئیس جمهور د سفر بعد دا روښانه شي چې دا په موضوع کې څومره پیشرفت کولای شي.
ل دې مخکې په کابل کې د هند سفیر امر سینا ازادي راډیو ته ویلي و چې هندي چارواکي به له ولسمشر اشرف غنی سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. خو د ولسمشر ویان بیا وایي چې تر ډېره به د ولسمشر د سفر تمرکز پر اقتصادي، تجارتي، ترانزیت او کرنیزو مسایلو وي. هند د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د شاوخوا 2 میلیارد ډالرو مرستې کړي دي. د راپورونو له مخې ولسمشر غنی افغانستان ته د هند له لورې د درنو وسلو د سپارلو وړاندیز چې مخکنی حکومت کړی و بیرته واخیست. افغان ولسمشر په داسې حال کې د هند په سفر ځي چې له پاکستان سره د افغان حکومت نږدې کېدو په افغانستان کې دننه او بهر د ځینو کړیو په منځ کې اندېښنې رامنځته کړي دي. خو د افغانستان د سیمهیزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال وایي چې د ښاغلي غنی په دې سفر سره به د افغانستان په بهرنیو اړیکو کې د توازن د نه ساتلو اندېښنې هم له منځه ولاړې سي.
افغانستان ولسمشر په دغه سفر کې هغه اندېښنې له منځه وړي چې ګواکې افغانستان د سیمهیزو مناسباتو په توازن کې یو اړخ نیولی دی. داسې به نه وي. هند د افغانستان لپاره مهم دی.
که څه هم ظاهرا نوې ډیلی ویلي چې د پاکستان په اړه د کابل له دریځه اندېښنه نه لري، خو کارپوهان وایي چې افغان حکومت باید تیرو تجربو ته په کتو له پاکستان سره په اړیکو کې له احتیاطه کار واخلي. د ملي وحدت حکومت چارواکو د تیر حکومت خلاف پاکستان ته په یو لړ مسایلو کې ځینې امتیازات منلي څو د سولې په پروسه کې د دغه هیواد ملاتړ را جلب کړي. خو دا چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره به د حکومت هڅې تر کومه حده بریالۍ وي، دا به د وخت په تیریدو سره روښانه سي.
په راپور کې مو واوریدل چې ولسمشر اشرف غنی نن نوې ډیلی ته د یو درې ورځني سفر په مخه ځي. ولسمشر غنی هند ته په داسې حال کې سفر کوي چې افغان حکومت په هیواد کې د سولې د ټینګښت په مقصد له پاکستان سره چې د هند تاریخي سیال دی د اړیکو د ښه کولو هڅه کوي. ځینې څارونکي په دې باور دي چې کابل له اسلام آباد سره د نږدې کېدو لپاره باید له نوې ډیلی څخه ځان لرې کړي. خو نامتو هندي ژورنالیست انند سهای وایي چې په افغانستان او سیمه کې د امنیت د ټینګښت په مقصد د ولسمشر غنی هڅې د درک وړ دي. سهای چې له احمد تکل سره په مرکه کې خبرې کولې وویل هند د افغانستان دوست دی او ویبه د مرکه لنډیز ته غوږ نیسو.
انند سهای په نوی ډیلی کې د خبریدونکو ایشین ایج ورځپاڼې سر محرر او قلم لیکونکی دی چې په افغانستان کې هم ډیره موده ژورنالیستیک کار کړی. ښاغلی سهای د افغانستان د حالاتو او د افغانستان او هند د اړیکو په اړه ډیرې څیړنې کړي او خبرې کړي دي. په داسې حال کې چې ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د سولې د هڅو په ترڅ کې له اسلام آباد سره اړیکې نږدې کړي، د کابل او نوی ډیلی په اړیکو کې واټن هغه مسله ده چې له ښاغلي سهای څخه مې هند ته د ولسمشر غنی د سفر په ورځ وپوښتل. دا هندای ژورنالیست او کارپوه وایي چې د افغانستان او هند اړیکې د سیاسي اړخ په پرتله له کلتوري او تاریخي پلوه د پام وړ دي، خو نوموړی زیاتوي چې حتی له سیاسي اړخه هم د دې دوو ګاونډیو اړیکې خورا پیاوړي دي. انن سهای وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد له اسلام آباد سره د کابل د اړیکو نوی حالت د نوی ډیلی لپاره د درک وړ دی. د هند حکومت به داسې کوم کار ونه کړي چې له افغانستان سره په خپلو اړیکو کې بدلون راولي. هر خپلواک حکومت صلاحیت لري چې پراخو اهدافو ته د رسیدو لپاره نوي تاکتیکونه عملي کړي، او په افغانستان کې دا هدف سوله ده چې ثبات او سوکالي به ورپسې وي. نو باید اجازه ورکړل شي چې هڅه وکړي او باید هڅه وکړي. دا نظریه غیر منطقي نه ده، او هیله لرم چې پاکستان به ځواب ورته ووایي. زه نه پوهیږم چې د پاکستان د پوځ هغه برخه چې په افغانستان کې د وسلوالو د تشدد ملاتړ کوي تر کوم حد بدلون ته تیار ده، خو آیا په ځان آزموینه کې کوم ضرر شته؟ ښاغلی سهای د افغانستان له لوري هم ډاډه دی چې له هند سره خپل تاریخي اړیکې به زیانمن نه کړي. نو ما وړی وایي چې هند د افغانستان لپاره لا هم مهم دی او وی به
important aspect of India Afghanistan
د افغانستان او هند اړیکو تر ټولو مهم اړخ په دوړو خواو کې عام خلک دي. دوی د هغه دریس په اړه چې دوړه هیوادونه لري له یو بل سره د تماس ستر احساس او یو دوه اړخیز تفاهم لري. که خپل نظر درته ووایم، زه تصور هم نشم کولای چې ډاکټر اشرف غنی به په سیاسي برخه کې یو ناڅاپي ستر بدلون راولي، ځکه د افغانستان لپاره مهمه ده چې له خپلو ټولو ګاونډیانو سره سولهیز ژوند ولري، او په ټولو کې یو پاکستان هم دی، یو ایران دی، یو چین دی. دا له هند سره په څنګ کې د افغانستان مهم ګاونډیان دي. په تیرو نږدې څوارلسو کلونو کې له وسلوالو مخالفینو سره چې د هند سیال پاکستان یې په ملاتړ تورن دی، د سولې د اوازو له تودېدو او سړېدو سره د کابل او اسلام آباد اړیکې هم تودېږي او سړېږي. خو له هند سره د افغانستان اړیکې تاریخي دي او تل یو شان تاوده وو. د ټکی ته په پام سره نن او سبا به په نوې ډیلی کې له چارواکو سره له لیدنو کتنو او ویناوو وروسته ښایي ډیر اسانه نه یوازې له هند بلکې له پاکستان سره هم د افغانستان د اړیکو وروستی حال چې په دې وروستیو کې ستراتیژیک خاموشۍ د ولسمشر غنی مشهورې وینا د ابهام صدر پرې غوړولی جوت شي.
مشرخه آزادی رادیو اوري په خوست کې د سولې په نوم د نومول سوي ولسوالۍ چارواکي وایي چې په اړوندو سیمو کې د یو شمیر پرمختیايي پروژو د تطبیق لاله د خلکو په ژوند کې مثبت پرمختګونه رامسته سوي، او د پخوا په پرتله پر سیمایزه حکومتوالۍ د خلکو باور ډیر سوي دي. نجيب الله الوخیل په دې اړه تفصیل راکوي.
د خوست د ولسوالۍ د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راغلی چې سیمې د سولې د ولسوالۍ په نوم نومول شوي دي. د یادو ولسوالۍ ولسوالان وایي چې په دې سره نه یوازې د درې ولسوالیو په امن کې تر پخوا ښه والی راغلی، بلکې د خلکو او حکومت ترمنځ اړیکې هم ټینګې شوي، او ترسره شوې پروژې د خلکو د اقتصادي او ټولنیز ژوندانه په ښه توب کې ګټورې تمامې شوې دي. اسماعیل خیل اماندوزی ولسوال محمد یونس زدران آزادۍ راډیو ته وویل چې د دوی په ولسوالۍ کې تر هغه وروسته چې د سولې په نوم ونومول شوه یو شمېر ګټورې پروژې چې د خلکو پر ژوند مثبت اغېز کړی پلي شوې دي.
اسماعیل خیل اماندوزی ولسوالۍ د خوست ولایت کې د سولې په نوم نومول شوې ولسوالۍ ده. موږ د غدرې لکه ډالر امتیازات مو خوستې دی، خو پروژې د درې لکه ډالر معادل موږ ته پلي کړي دي. پړوندې ولسوالۍ په دویم قدم کې د ثبات برنامه پیغ ولسوالۍ کې هغه کېږي چې هغه د سولې ولسوالۍ د پیغې کې تطبیقېږي. نو موږ د دغو پروګرامونه چې د سولې ولسوالۍ دپاره په نظر کې نیول شوي دي هغه امتیازاتونه موږ مستفید شو.
د ګوربز ولسوال محمد اکبر زدران وایي چې د سولې په نوم د ولسوالیو د نومولو یوه ګټه دا وه چې د خلکو او حکومت ترمنځ یې اړیکې نږدې کړي، او په دې توګه پر سیمه ایز حکومت والی ولسی باور ډیر شوای دی.
په دې په اساس باندې په ولسوالۍ کې ډیر د یوه د سولې فضا رامنځته شوی دی. ټول خلک عادي ژوند کوي او ولسی خلک ولسوالۍ ته په عادي ډول راځي او د ولسوالۍ چارواکي مسؤلین په عادي ډول خپلو کورونو ته ځي او راځي.
په خوست کې د سمون انجمن مشر یوسف انتظار وایي چې که د سولې په نوم د هغه شمیر ولسوالیو چې نسبي امن پکې دی د نومونو بهیر دوام پیدا کړي، نو دا به لرو پرتو سیمو ته د قانون د واکمنۍ په غځونه کې هم ګټور تمام شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري د خبرونې نیمای برخې ته رسېدلی یو. په دې برخه کې د یو کلي زرژغونه راډیوي ډرامه او نیمه نړۍ اونیس پروګرام خپریږي، خو تر هغه مخکې له رضوان مراد څخه د مهمو خبرونو سر ټکي اورو.
د کندوز محلي چارواکي وایي که د امام صاحب ولسوالۍ ته تازه دمه سرتیری ونه رسیږي، دغه ولسوالۍ به تر ماښامه سقوط وکړي. د اصلاحاتو ښې حکومتدوارۍ په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازی احمد ضیا مسعود د وسلوالو مخالفانو له یو راکټي برید روغ وتلی دی. پر ښاغلي مسعود باندې دغه حمله نن د بدخشان په بارک ولسوالۍ کې شوې ده. لوی څارنوالي وایي چې د فرخوندۍ په وژنه کې د 49 ښکېلو کسانو دوسیې اړوندې محکمې ته استولې دي. ولسمشر اشرف غنی به نن ماښام په یو رسمي سفر هند ته روان شي. په نیپال کې د وروستۍ زلزلې د مړو شمېر 3,200 ته لوړ شوی دی. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د زیاتو ورښتونو او تیزو بادونو له امله د مړو شمېر 45 ته رسېدلی دی. او د اروپایي ټولنې مشران نن په کیف کې د اوکراین له ولسمشر سره کتنه کوي. تمه ده چې په دې خبرو کې اروپایي مشران او پیترو پروشنکو د اوکراین په ختیځ کې د ټینګ شوي اوربند د وضعیت په باب خبرې ترسره کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د سلام پړان کول سره پاموکړی د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته. د افغانستان د تکواندو فدراسیون وایي چې ډیر ژر به په هیواد کې د اولمپیکي وزنونو سیالۍ ترسره شي. د دې فدراسیون مسؤل غلام رباني ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالیو هدف د اولمپیکي لوبو لپاره د غوره لوبغاړو ټاکل دي. د ښاغلي رباني په خبره نن د روزونکو او ولایتي استازو په ګډون د دې سیالیو ترسره کېدو تصمیم ونیول شو. د اولمپیک د سهمې دا سیالي په فلیپین کې ترسره کیږي او افغانستان همدې لارې کولای شي چې د برازیل د 2018 کال اولمپیکي لوبو ته لاره پیدا کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې د کرکټ د پراختیايي ټیم لپاره روزنیز تمرینونه په ننګرهار ښار کې پیل کړي دي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې دغه روزنیز تمرینونه نن پیل او تر 12 ورځې پورې به دوام وکړي. د ښاغلي هوتک په خبره د کرکټ پراختیايي ټیم د افغانستان له ملي ټیم سره درې ورځې لوبې کوي. ملي لوبډله به له دې وروسته د لوب لپاره سکاټلند ته لاړ شي. وروسته خبر دا چې د افغانستان د هندبال فدراسیون مسؤلین وایي چې د دوستۍ تر عنوان لاندې به د هندبال سیالۍ د سور په 15 پیل شي. د دې فدراسیون رئیس محمد یوسف نیازی ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې به د تاجکستان د هندبال ټیم له اتو ولایتونو څخه د جوړ ټیم او د کابل له هندبال ټیم سره لوبه ترسره کړي. د نوموړي په خبره دغه سیالۍ به 8 ورځې دوام وکړي. د یادونې وړ ده چې د دوستي جام ګټونکو ته ستاینلیکونه هم په نظر کې نیول شوي دي.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې نثار احمد د ناچارۍ نه حاضر شو چې پلرنی جایداد وویشي، او بلخوا نسیم د خپلې کوژدنې ګلالۍ ناروغۍ خواشینی کړی. راځئ په دې برخه کې واورو چې نثار احمد څه لیدلی چې ورخطا ده.
ولی جانا زه خو دروازه نه ورته خلاصوم.
ولی څه خبره ده؟
ته د دروازې له سوري ور وګوره، هغه شغال ډیرو کسانو سره راغلی، سوټي او بیلونه یې راخیستې دي.
د څه رقم سړي سره بیا سودا کړې؟ اوس به درته وښیې چې یوه ډوډۍ څوپه تیرې کیږي.
نثار احمده دروازه خلاصه که، زه پوهېږم چې په کور کې.
دروازه خلاصه کړئ، موږ مه مجبوره وایي چې په زوره دې له کوره راوباسو.
اے نثاره، د پیسو اخیستو ته ښه تیار وې او د ځمکو په لاس نادو خوله پټوې؟
راته لرې شه،
ولی جان
پر سر سودا وکوی اوس جواب وای
ولی جان صبر وکړه بیا لاس ونه چوی زه خبرې کوم شاغه تا ولی داسې کار وکا ما تا خو یو بل سره جوړیدو
نساره تا مجبور کوم چې دا کار وکړ دا ته زما زور نو معلومه
دې کسانو ته دی وای چې د دروازې لمخ نه خوشی کننو
کننو سه دې مکر ته چوس ولی جان لک صبر وکا ګوره شاغه زه خو پښیمانه نه یم خو ته لږ صبر راته وکړه زه به دم ځکه اسناد هم درکړم
تاسې ما نشئ غولولی او دا ورور دې چې هسې ځان زمری زمری کوي له ده سره زما هېڅ کار نشته او که یې دا ځل ځان پورته پورته کړو بیا به زما کسان ورسره پوه شي
وایم خوله دې سمه خوځوه
ولی جانه صبر وکړه ولی جانه
غلی تاسو زور نه دی لیدلی بس ته یوازې غږ وکړه شاغه
کښېنه زه خپل حق غواړم او د حق غوښتو کې له هېڅ چا نه ډارېږم قانون به زما حق راکوي قانون
ولی جانه ته غلی شه شاغه د دې خلکو راوستو ته څه ضرورت و دا ستونزه موږ په خپل منځ کې حلوله بس لږ وخت راکوي
تاسو دا ستونزه سره حلوله اوس به دا جنجالونه نو
نه 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 کېږي ډېر وخت مې درکړه خو ته پوه نه شوې
شاغه زه تاته مخ نه لرم چې یو څو ورځې نور هم وخت راکړې
څو ورځې نور وخت غواړې ها
بس دوه ورځې وخت راکوي دوه ورځې
نه
شاغه ګوره دا خبره به زه ته حل کړو دوه ورځې دومره وخت نه دی
زه سمه ده خو د دویمې ورځې په مازدیګر به ما ته د ځمکې اسنادونه او ځمکه دواړه تسلیموي بس
سمه ده سمه ده شاغه دا کار به وکړم
منیره درځئ
ولی جانه درځه کور ته
خوشو سړی مو وډار کړ
سړی خو وډارېده خو که په دې کار مو دولت خبر شي ګوره خیر به مو نه وي
ګلالۍ څنګه ډنګره شوې وې
ناروغه یم پلوشې
خو رښتیا څو ورځې کېده چې ګودر ته هم نه راتلې ډېره ناروغه وې
اوس ښه یم ځکه مې مور ته وویل چې نن به زه له ګودر څخه اوبه راوړم
ښه ما فکر کاوه چې نسیم به درته ویلې وې چې نور اوبو ته لاړه نه شي
نه دا خبره نه وه خو ناروغه وم
هغه ده زرمینه ترور دې هم راغله
هو ومې لیده
لاسونو کې د شیمه نشته راکه چې منګی دې زه درته ډکم
نه خیر اوسې پلوشې زه یې پخپله ډکوم
ولې زما وریره نه ټکه شوې چې په لاسونو کې شیمه نشته
سلام زرمینې ترورې
وعلیکم سلام جونو څنګه یاستئ
ژوندی اوسې ترورې
وی اما دې درنه قربان شي ګلالۍ ولې داسې چوپه او آرامه یې ښه شوې نه یې
اوس لږه ښه شوې یم اما جانې کور کې مو څه خبرې دي
جار دې شم ګلالۍ وریرې پوه شوم چې ولې پوښتنه کوې شفیقې ویل چې دوه درې ورځې مخکې ولی جان په ښار کې له اسلام سره لیدلی و
ښه
ما ژاړه ګلالۍ جانې د اسلام سره به دې نصیب نه و
زرمینې ترورې ګلالۍ اوس هم دومره بدې ورځې کوي او خوښې یې د واده خبره خوا دېخوا کوي
ښه دا کله ګلالۍ
هغه ورځې چې راغلې وه
ښه ویل چې سره واده کوي
نه پوهېږم مور ته مې ویل چې واده راکړه اما جانې زه څه وکړم ډېره خپه یم
په ترور ګرانې همدا به دې په نصیب کې و خفګان مه کوه نسیم ښه هلک دی
ښه بیا مور دې ورته څه وویل چې واده ورکوي که نه
نوره نه یم خبره پلوشې
ډېرې خبرې مو وکړې راځئ چې لاړې شو چې د ماښام د دیګې وخت شو
درځئ
ملک سر نوابه ها دا کینو در واخله دومره بخیم نوی زکه چې نور موسم هم ختم دی
ژوند لا وسی ولی جانا هی کینو دی دا دی عوامي تسبینه کړی دا
یعنی ولی جانا ته اوس هم نه غواړی چې زما کوم خرڅ شې
ملک صاحب زه باید د شاغا سره معامله سپینه کم بل چاره نه لرم ملک صاحب زه نه غواړم چې زما کا خرڅ کم نور بس
نصار احمده تا خو پر اختیام چخه کار نه دی کړی پرته له دې چې له ولی جان سره مشوره وکړې ځمکه دې خرڅه کړې بیا تا خو د خپلو شاوخوا ګاونډیانو څخه هم پوښتنه نه ده کړې
اورونو یوه بله لار هم شته
مولوي صاحب کومه لار تاسو خو مې د همدوی لپاره دلته راغوښتي چې د حل لاره ورته پیدا کړو
په مشورې کې خیر وي
زه هم تاسو خپل جایداد تقسیم کړئ. د چا زړه چې خپله برخه خرڅوي او د چا زړه چې نه خرڅوي.
یاره ملا صاحب دا هم ښه خبره ده، خو کومه بله لار هم نه لري.
زه هم دا غواړم چې ځمکه تقسیم شي.
سمه ده، دا ساده خبره ده. موږ دوه ورونه یو، جایداد به هم خپل منځ کې سره وویشو.
زړه دې بدمشه که ساده وه، اوس به دونه جنجال نه و.
مولوی صاحب، موږ دوه ورونه او درې خویندې یو، مور سره موږ شپږ تنه کیږو. زه وایم چې هر یو ته باید خپل حق ورسیږي.
آفرین ولی جانه، د خدای جل جلاله د لارې خبره دې وکړه.
ولی جانه، جایداد زما او ستا دی او زه ورته باید تقسیم وسره.
ولې یوازې زه او ته د پلار اولادونه یو، خویندې مې نه دي.
نثار احمده، ولی جان رښتیا وایي، جایداد د پلار دی، خویندې دې هم حق لري.
نو ستاسې زړه ده چې څلورو کسانو نورو ته معقوب اسوه؟
زړه دې بدمشه، نو هغو بیچارهګانو ته حق نه ورکوئ؟
دا د هغوی مسلم حق دی، باید چې حق ورته ورکوي.
مولوی صاحب، رښتیا هم چې یو سړی د شریعت او قانون څخه بې خبره وي، همداسې خبرې به کوي.
نثار احمده، په قانون او شریعت کې لور او زوی دواړه د پلار په میراث کې حق لري.
زه په شریعت باندې ښه پوهیږم ولی جانه، چا خپلې لور او خور ته حق ورکړی چې موږ یې ورکو؟
خلک به هر څه کوي او په خپله به ځواب هم ورکوي، خو زه نه غواړم چې خپل ګور او ایمان وسوزوم.
زړه دې بدمشه، زما پلار خپلې وریرې زرلښتې ته حق ور نه کړ.
هغې خو په خپله خپل حق واخیست، زما خویندې خو حق نه غواړي.
دا خو په دې معنا نه ده چې هغوی به خپل حق نه غواړي او موږ به هم ورسره بې انصافي کوو. او بیا زما مشرې خور همدا اوس ویلي چې که تاسو ویش کوئ زه هم خپل حق غواړم.
هغه دې تر سبا وایي، خو زه هېڅکله دا خبره نه منم. زه یوازې یو ورور لرم او له هغه سره جایداد ویشم. تاسې ما باندې چاړه راخیستې بابا.
زرمینې، نن ولې شفیقه سبق ته رانغله؟
زر لښتې خورې، زه نه پوهیږم، خو زوی پسې ډیر خپګان کوي ځکه به نه وي راغلی.
هر څوک چې وي خفه کیږي، ځوان زوی ورنه تللی او خبره نه ده چې چیرته به وي او څه به کوي.
ښه، دعا به ورته کوو، خدای دې زوی روغ جوړ ورته راولي.
زر لښتې، نن به نوی درس وایو، همدغه ورپسې پڼه.
هو ګل پرې، نننی درس مو میراث دی.
میراث؟ لکه چې د نورجې دوی د میراث په دعوه خبره شوې.
هو، وایي هغه ورځ نثار احمد په جرګه کې په جار ویلي وو چې زه خویندو ته د پلار په ځمکې کې حق نه ورکوم.
نثار احمد خو د خویندو د حق په فکر کې نه دی، هغه وایي چې د نجلۍ د میراث په حق څه.
همدا خبره ما ته هغه خپل جنجالونه رایادوي، کله چې د خان کاکا سره مو دعوه وه او ویل به یې چې
په یاد مې دي چې پر باغچه مو دعوه وه. زرلښتې، زموږ په کلي کې چا خپل لورګانو ته حق ورکړی؟ وایي چې زموږ په دود دستور کې حق ورکول نشته. اوس د ام اکرم خان کاکا خیر یوسې چې تاته ستا حق درکه.
د کلي دود او دستور څه کوي؟ دا حق موږ او تاسو ته خدای راکړی، له بندۍ نه غواړو.
زرلښتې، کله چې ورونه ووایي چې موږ خویندو ته حق نه ورکوو، نو موږ څه کولی شو؟ دا شرم دی، اوس به ښځې پاڅېږي او خپل حق به د ورونو او لورونو نه غواړي.
هېڅ شرم نه دی ګل پرې، او بله خبره دا چې حق اخیستل کیږي، او هر څومره که موږ ځان غلی ونیسو او وډارېږو هغومره مو حق خوړل کیږي. دا خو مو قانوني او اسلامي حق دی.
هو، دا خو رښتیا ده.
زرلښتې، تا ویل چې قانوني حق مو دی، قانوني حق مو څنګه دی؟
هو، ووایه چې زه او زرمینه هم پوه شو چې هم خپل غږ پورته کړو او هم خپل حق واخلو.
ګل پرې، له ټوکو تېره شه، لور او زوی دواړه په میراث کې حق لري، خو په لږ توپیر سره.
توپیر په څه کې دی؟ همدا چې یو ته حق ورکوي او بل ته یې نه ورکوي.
نه نه، توپیر دا دی چې هلک د پلار د میراث څخه د نجونو پرتله دوه برابره حق وړي، یعنې دوه خویندې د یوه ورور حق وړي.
ښه، نو دا ولې خور ته د ورور په نیمایي حق رسیږي؟
دا د دې لپاره چې نارینه د ښځو په وړاندې ډېر نور مسؤلیتونه لري، لکه د نفقې، دارو او درمل، جامې، ټول کور او ور ورته برابرول دي.
هو، دا خبره خو ده.
او نجونې خو له دې خبرو خلاصې دي. بله خبره چې نجونې د میړه په جایداد کې هم د میراث حق لري، نو ځکه نجونې د پلار په میراث کې د ورور په نیمایي حق وړي.
اخ، شکر خدایه، څومره بختوره یم چې تا غوندې نګور لرم. خدای دې تا ته خیر درکړي چې ښې خبرې دې موږ ته رازده کړې. ښوونکي دې وي د زرلښتې په شان.
عزتمندو اوریدونکو، آیا ستاسو په سیمو کې ورونه خویندو ته په میراث کې حق ورکوي؟ که په میراث کې د خویندو حق ورکوي په کومو شرایطو یې ورکوي؟ همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ 0 1 0 1.
آزادی رادیو لوونه ترو
نیما نړۍ د خزل لپاره د آزادی رادیو ځنګړې خبرونه
جوړون کې مسودا نیازه
نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مو منئ. په یوې کورنۍ کې ورور او خور د کار د ویش لمخې کوم مسولیتونه لري؟ مور او پلار ته څومره لازمه ده چې اولادونو ته خپل مسولیتونه وویشي او هر څوک تر خپلې وسې خپل کار په خپله وکړي؟ په نننۍ خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو چې زه مسوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د ونۍ مهم خبرونه اورو.
د ولسمشر غنی میرمن رولا غنی تیرونه یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل باید هڅه وشي چې د ښځو حقونه خوندي او د ټولنې د یو خپلواک غړي په توګه عمل وکړي. میرمن غنی وویل د ښځو پر وړاندې د ټولنې د ذهنیت بدلول کلونه کلونه پر لپسې هڅه غواړي. د ذهنیت بدلولو لپاره په حوصلې سره کلونه کلونه پر لپسې آزادو هڅو او سرښندنو ته اړتیا ده، او تر ټولو مهمه ده چې له اوسمهالو فرصتونو څخه د استفادې جرأت دی. رولا غنی وویل ډیری افغان میرمنې په ویره کې ژوند کوي او فکر کوي چې د نظر ورکړي کولو حق نه لري. نوموړي ټینګار کوي چې اوس د ښځو د پیاوړي کولو ښه وخت را رسېدلی دی او په کار ده چې په دې برخه کې عملي اقدام وشي. د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي په مزار شریف ښار کې د قابلګۍ او نرسنګ په اختصاصي ازموینه کې د 2000 تنو لګډونه خبر ورکوي. د بلخ د عامې روغتیا مشر میرویس ربی وایي چې د ټول ګډونوال د بلخ، سمنګان، جوجان، سرپل او فاریاب ولایتونو د لری پرتو سیمو څخه دي، کوم چې هلته صحي خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی. د عامې روغتیا مشر په وینا چې د یادې ازموینې اکثره برخه ښځې برابروي، د یادې ازموینې له ترسره کولو وروسته 200 تنه د بلخ د عامې روغتیا ریاست د قابلګۍ او نرسنګ گوتا جسبیگی.
قدرمنو اوریدونکو، په اکثره افغانی کورنیو کې دا دود ډیر حاکم دی چې د کور ټول کارونه میرمنې کوي. د کور جارو کول، پخلی، کالی مینځل او دې ته ورته لوی واړه کارونه ترسره کوي، او که نارینه د کور په کارونو کې ونډه اخلي دا نو یو ډول شرم ګڼل کیږي. همداراز په ځینو کورنیو کې خور د ورور ډیر کارونه لکه د بوټانو رنګول، جامې اوتو کول، د مکتب تقسیم اوقات جوړول او ان کله کله د ورور د خوب بستره ټولول هم د جلی مسولیت وی. او هلک هم په دې بهانه چې دا کارونه زما مسولیت نه دی له ځینو کارونو څخه اوګه خالی کوي او وایي چې دا د ښځو کار دی. خو که یو کار د انسان له وسه پوره وي نو ولې په خپل نه کوي؟ ولې ځینې خپل مسولیت نه تیښته کوي او په نورو یې ورچوي؟ په ځینو مواردو کې ورور او خور دواړه مکتب ته ځي، نو انجلۍ مکلفه ده چې د درد تر څنګ د کور کارونه هم وکړي. د کابل اوسیدونکو ارزو په وینا دا بچی کله له مکتب نه راغله ډیره بستړی و. د کور د کارونو ترڅنګ به یې ورور هم پرې امرونه کول. دا وایي ورور به مې خپل کارونه په خپل هم کولای شول، خو ما ته به ویل چې دا ستا وظیفه ده چې زما کارونه وکړي.
ضرور می دواړه خوانځي ته تلو نو کله سبا زم خوانځي نه راغلم ورور به مم خوانځي نه راغی دواړه بستړو ورور به ماته ویل ست د کالی جای په جای کا یا به راته ویل جراب می پریمینځه به راته ویل سی دا موبایل می چارج کی ور یا مثلا کله ناکله به راته ویل سی تقسیم اوقات می د مکتب جوړ کا خو زم ستړو ما مکتب نه سرات لم ورور به راغله واغه لکستړ خو ورور به دا ټول کار په ما باندې کو خپل به ویخي به کار کی سه هم نه خښتنو او ما به ورور ته ویل سی ته وال نه کغه کار سی تاله پارا کوي سم زه خو کوم سی بیا کم کار کستړی کیږم نو بیا وسیله کیږم بیا غن نکوم نو رور به مراته ویل سی دا ته مسولیت د تجلی ته به دا کار وکي ځینې کارونه اوس ما ورته کول کالی او تو کول ډوډۍ تیارول دا به ورته کول خو هغه کارونه سی د لوسه پوره او ډیر ساده کارونه واغه به هم د پ ما باندې کول
ځینې وختونه مور او پلار هم دې خبرې ته دومره توجه نه کوي پلی لور ته وایي چې ورور دی دی یا هلک دی خبرې منه خو دا چې د دوی په دې کار هلک څومره بې مسؤلیته روږدی کیږي دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي اغلې ارزو زیاتوي کله به مې چې د ورور امرونو په تنګ کړم او بې حوصلې به شوم نو مور به مې ویل خیر ده حوصله وکړه هلک ده هر څه چې وایي وایي منه
مور به مې بیا داسې نه کول سي مونږ مینځ کې سوله کوي ورور ته به مې ویل ورور ته به مې باید ویلی وای سي نیم کار ته کو نیم به د خور کې نو مور به مې هم ماته ویل سي جلی ته کار دا ټول کار ته کو سي ځکه سي ورور دې دا یاد نه مشر ده یا هلک ده کار ته کو سي ته کور جلی مسؤلیت ټول ته په غاړه ده نو داسې فکر به نه کو سي دا مکتب نه راغلی ده یا دا دونه ډیر کار کې ستړي به بې حوصلې سي به خبرې ته به کتل سي ته جلی ته کور کار به ته نو بیا می ماده ورور جنگ سو یو کال کی څه خبره هم سره نکونو دا ښه کار نه ده مخکې لدی څه شخړه را مینځته سي د دوه نفر مقابل کې جنگ وسی باید هر څوک خپل مسؤلیت درک کړي او مور پلار ته هم لازمه ده سي اولادونو مینځ کې کار وي شي او د الکو د جلې مینځ کې توپیر نه کوي
د کابل پوهنتون محصله لالپور امیرزی وای د دوی کور ډیر لوی دی او د جارو کولو مسولیت یې د دې په غاړه وو خورونو به کوټی دومره ګډي وډي خړې وی چې پاکولې پدې وو
او زه به یو وخت خطر درته وایم چې فامیل چې دی دا لوی دی او د دې د کوټو جارو کول صفې کول مسولیت زما او تقریبا 12 کوټې به ولې نو زما ورونه ځوانان ول شان او هر یو په تحصیل به کول وظیفې ته بدلل کله به چې زما په خپل سهار انداسې و به چې به مکتب ته تلم نو دا زما مسولیت چې باید وخت پاسې کوم دا ټول کوټې پاک کوم بعد غنځ مکتب ته لاړ شم دوی چې د شپې هر یو ځوانان هر کوټې ته بننه وته خپل کتابونه به تټ کړي ول خپل جامې به تټ کړي وي یعنی و کوټه نو چې دی په یو کوټه تټ کړي هر یو بیل بیل کوټې کله چې زه سهار شم باور باندې چې په دې هاري کوټې ټولولو کې کتاب ټولول کې بسمانه نفس وته او په دې منډه کوم چېرته مکتب لرنه نو وخت نه شو د دې کې ټولول باید زو کا یو کوټه به هم نو سو کوټه به تل مور باندې ته مایند چې تلک مهرباني ته خوته کوم مهرباني دلک د نجونه حق تلفي وي چې خیر ده یعنی د لکن طرف طریقه ولا وین چې گزاره وکړه دای نه ویل چې زو یې ولې داسې کوي
لالپور همدار از د خپل ملګری کیسه کوي چې ورور ورسره خرابیا نه کوي او کله کله غالمغال هم پرې کوي
زمونږ د خپلوانو څخه یو کورنۍ و چې د هغې سره د دې ورور ډېر بد چلند کوه حتی لاسې هم پرې پورته کوو دې خپلې خور ماته قصه کوله کله چې مې ورور را شي نو په دالیز کې پخنې مېخي او ماته هغه کوي چې فلانۍ یې زرکه ډوډۍ مې راوړه وایي نو زه هم د دې دپاره چې ممکن دا بیرون تللی وي ستړی شوی په منډه لاړه شم تر اشپزخانې پورې تر لا مې لاوې اشپزخانې ته پخنې ورسېږي د دې لس غکه نور هم راوځي هغه هم په زشته لهجه باندې خو بیا هم کله چې ډوډۍ ورته راوړم په هغه باندې ډوډۍ ورته کېږدم بیا هم باوجود چې ډوډۍ مې ورته راوړې کار مې ورته کړی لس خبرې کوي چې څه دې کول دونه وخت یعنی زه بیا بیرته تا جرات نه لرم داسې نشم ورته ویلی چې خو ماشین خونه یمه خو لاړم درته رامې وړه تر څو تا طاقت نه کوي وایي زما د دومره خدماتو د دې دومره احترام همدغه وایي جواب وو چې دې ماته په مقابل کې راکړه
درنو اوریدونکو تاسو د نیمه نړۍ خبرونه لا آزادی رادیو ناوړی ځینو کورنیو کې بیا هلکان دا ذهنیت هم لري چې که خپل کار په خپله وکړي دا شرم دی او باید خور یا موري وکړي احمد سیام چې د وم ټولګیز د کوونکې دی وایي کوم کارونه چې ما پورې مربوط دي په خور می کوم ځکه چې هغه انجلۍ ده او که زه دا کارونه وکړم نو شرمېږم
او وړه خور می دا غم
موزه واغه مکتب نه یوزای رازو او مثلا مکتب نه شازم خپل جراب یا واغه زما کار ټول هغه کوي یعنی هم دغه کار هغه باید خپل او کوي ما جراب پریمینځ بوټان مې رنگي او نور راسي نور کارونه هم دغه کار دی هغه هم دغه باید وکړي او زه په دې کار شرمې هغه هم دغه کار دی مونږ باندې کار نه کوو هغه کور کارونه کوي هغه جلی نه ځالکم
د خوونه او روزنه په هنتون استاد شرف الدین عظیمی په وینا هغه کورنۍ چې هلکانی په کور کې کار نه کوي نو مور او پلار د مسولیت پذیرې اخلاق نه دی ورخودلی چې په دې کار سره هلک به مسولیته مخته کیږي
موک په کورنۍ کې د مسولیت پذیرۍ په نوم یو شی لري دا چې د معمولا باید په کورنۍ کې په نظم او ډیسپلین غوته پام وسی یعنی هغه کورنۍ چې الکانې متاسفانه په خپل ورګانو باندې ظلم کوي یا کار کوي په هغه کورنۍ کې څه مسلې دي دوی په خپل کورنۍ کې خپل اولادو ته د مسولیت پذیرۍ دانه دور خدلای او دغه تربیه متاسفانه د دې سبب سوي د دې جوګه سوي چې نن سبا ډېر ځوانان راجیکسي او خپل خويندو باندې یو ډول په زور کار یا ته باید دا کار وکې ته باید د مسولیت ادا کې دغه کار کې او په خوشنۍ سره وایم چې دا ډیر بد عواقب لري یو خو دای یو ډول به مسولیت به راځي په دویم قدم کې دای کار نشي زکای یعنی که دای بوټ رنگ نکی دای بوټ نشي رنگ ولای یو خو به د غلکان کار زدنه کې بل به مسولیت پذیره بنی او بل به دوی یو ډول راتونکو کې مغواړي چې خپل هر کار خپل هر دنده نور په خلکو په غاړه ورواچي
خغله یزمی وای کنجلی په دې کار سره ل درس نه ووزی نو یو ډول د حقارت احساس پیدا کوي
مسله دا ده چې دا د جلی لپاره څو ضرر لري په اول قدم کې خدای انجلی پر نفس د اعتماد له نظر ډیر بچورته کیږي عزت نفس له پښتن لاندې راځي درس او سبق چې هغه کومې کورنۍ دندې یا کوم مسؤلیتونه یا کوم مسؤلیتونه چې دا خپله باید ادا کړي هغه تر پاتې کیږي یعنی له خپله درسه پاتې کیږي چې د ورور بوټونه رنګ کړي له خپله درس پاتې کیږي چې د ورور کالي پرېمینځي له خپله درس پاتې کیږي چې د ورور نور مسؤلیتونه ادا کړي له درسه پاتې کیږي له پر نفس اعتماد ته ضربه رسیږي خواشینی ورته پیدا کیږي سټرس ورته پیدا کیږي د مور او پلار په د اعتماد له لاسه ورکول کیږي ځکه چې دوی داسې فکر کوي چې زه انجلۍ یم یو ډول دغه خپل هویت یا دغه خپل انجلۍتوب یا ښځتوب هم یو ډول له سوال لاندې ورته راځي یو ډول د حقارت احساس پیدا کوي او عقده ورته پیدا کوي
خو ځینې کورنۍ بیا دې خبرې ته ډیر پام کوي د اولادونو ترمنځ کار ویشي او هر چا ته خپل مسؤلیت ورپیژني د کابل ښار اوسیدونکي مریم وایي ما مې د لورګانو او زامنو ترمنځ کار ویشلی او هر څوک مکلف دی چې خپل کار په خپله وکړي
ما ماشومان چې دي زوی د لور مې چې دواړه له مکتبه راشي داسې نه ده چې زوی مې لور ته وایي چې ته ما ته جیکسه ډوډۍ راته تیاره کړه یا راته جرابې مې پرېمینځه ته مې کارونه ویشلي دي چې لکه مکتبه راغلی هر سړی به خپل کار کوي که کور کې مې داسې نهشته چې زوی مې په لور باندې پټکي وکړي چې هله ما ته دا شی وکړو ډوډۍ راته تیاره کړه هغه خپل کار کوي دی خپل کار کوي دواړو ته مې کار ویشلی ده یعنی د زوی او د لور مینځ کې زه کوم هغه نه کوم زوی ته درجه ورکم چې والا ته هلک یې هلک باید لږ کار وکړي چې لږ ډېر دا ډېر بد کار ده
د کابل پوهنتون محصل رهولا هم وایي دی خپل کار په خپله کوي او که کوم کار یې خور ورته کوي نو جبري نه پرې کوي
د خپل کار په کولو کې مې تر اوسه فکر نه کوم چې ما هغه ته څه ویلي وي چې هله ته پاسې دا کار راته وکړه او یا هم کوم جبري کار ما پرې کړی چې مخکې له مخکې ورته ویلي چې دا کار کوم دلته زما زما ته جامې تیاره کړې ځینې وخت خو دا کورنۍ کې دا شته دي کله چې زه ورته وایم چې ما ته مې جامې راواخله راته وتې کې راته کېده ځکه دا طبیعي خبره ده د نجونو یا د ښځو کارونه چې باید په کور کې وکړي او نور سې جبري کار پرې نه کوم چې اگر نظر دشت پگلا جورتا هیل روتا کو ورتا یو خری ته کالی رات ته کوي کنی ورتا کی کات ویو ته کو بیتا ان هغه مخو کورنی کی جون کړه د پویږي چې دمر خبر ورتا و کی هغه منی در سره بدل کی کوم اکثر عمل در تخکار نه کی چې گویا زیدا کار نه کوم یا دا تا خبر استاد ما کوم باندې بد اوله کیدا
د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نصیر احمد نوربخش په وینا په اخلاقي لحاظ خور او ورور یو له بل سره کومک کولای شي خو په اجبار سره ورور دا حق نه لري چې خور دې کار ته مجبور کړي
په اخلاقي نه لحاظ یو له بل سره مرسته کول یو بل ته نیک لارښوونه نه کول په دې کې کوم څه مشکل نه لرو او په دینی لحاظ دا چې ورور د څومره مکلفیت لري دی خور په وړاندې او د خور دند څه د ورور په وړاندې دا چې خاص کومه زاویته وجود نه لري چې وایي چې دغه نه کورونه د ورور حق دی په خور باندې د بلګې په توګه باندې دا چې مثلا خور د ورور لپاره کار کوي د سره په ټولنیز ژوند کې د کور په ژوند کې مرسته کوي په اخلاقي لحاظ مخکې ول د نیک خبر ده په دینی لحاظ د دې ورور وجایب او مکلفیتونه په خور باندې نه دي، دا خاصتن یو اخلاقي دنه ده. اما په اجبار سره هیڅ کله ورور خور په دې باندې نه شي مجبورولای چې حتمان باید د دې لپاره چوپړو کې ود خدمت وکړي، او همداراز ورور هم د خور په مقابل کې د مکلفیت نه لري چې همیش باید لغنه سرپرستی او نفقه وڅاره نه وکړي.
درنو اوریدونکو، کورنۍ ته لازمه ده چې اولادونو ته خپل مسؤلیتونه ور وپیژني. دا حد ورته ونه ټاکي چې هلک د کار نه کوي او نجلۍ د ټول کارونه کوي، بلکې هر چاته دې د خپل توان په اندازه مسؤلیت وسپاري. قدرمنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ خبرونه همدومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، په کابل کې د پوسټ باکس شمیره 411، په هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 3، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.